السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې دی. نن سه شنبه د تلې نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. ټاکنیز کمیسیونونه وایي چې هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ډېر ژر به مخابراتي ستونزې حل کړي. تر دغو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن شپه به د ټولو حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس ویلي د سنا مشر فضل هادي مسلمیار باید د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو معذرت وغواړي. او نن چین د کمونست رژیم او یا کلیزه لمانځي. افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وایي چې له 413 ولسوالیو انتخاباتي مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسېدلي دي. ابراهیمی وویل چې یوازې د 66 ولسوالیو مواد پاتې دي چې د نن شپې تر پایه به ولایتي مرکزونو ته ورسېږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې ټول 5303 مرکزونه ول چې 4906 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ پرانیستل شوي ول او 215 مرکزونو ته هیڅوک نه و ورغلي. دی وایي کوم ارقام چې موږ ته تر اوسه رارسېدلي تخمیني دي، خو ویلای سو چې د لږ تر لږه 4304 مرکزونو کې معلومه شوي چې 2,590,000 کسانو ګډون کړی، خو د فراه، هرات، بدخشان، لغمان، خوست او ځینو نورو سیمو معلومات لا نه دي راغونډ سوي چې د هغوی تر راغونډولو وروسته به دقیقا معلومه سي چې څومره کسانو په افغانستان کې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړې ده. په دوهمه مرحله کې به ټول مواد کابل ته لیږدول کیږي. معلومات به د کمیسیون کمپیوټري سیستم ته اچول کیږي او بیا به دا ټول وڅېړل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دا بهیر به د میزان تر 14 روان وي. ابراهیمی وویل چې د دریو ولایتونو کابل، پروان او پنجشیر مواد په کابل کې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې د سنا مشر فضل هادي مسلمیار باید د انتخاباتو په تړاو د خپلې وروستۍ وینا په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو معذرت وغواړي. په یوه ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور سوی، فضل هادي مسلمیار ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د دې خبرې حق نه لري چې غیر بایومتریک شوي رای نه ګڼي او د کمیسیون د مشري په اړه یې تهدیدامیزه لهجه باندې خبرې کړې دي. اجرایي رئیس د دې ویډیو محتوا ته په اشاره د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د مسؤلینو او کارکوونکو په اړه له تهدیده ډک بیانونه باید عادي ونه انګیرل سي، وی څېړي او عاملان یې باید محاکمه سي. په تخار کې چارواکي وایي چې د خواجه غار او بهارک ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په لاس کې دي. تخار د والي ویان د جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې وسوالو طالبانو نه ده نیولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن پر ټویټر ولیکل چې تخار ته اضافي ځواکونه هم رسېدلي دي. رحیمي ولیکل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لومړي مرستیالان هم د وضعیت د څېړنې لپاره په تعلقانو کې دي. چین نن د کمونست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو خبرونه خپاره سوي دي. په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونست رژیم د او یایمه کلیزې پر مراسمو اغیز کړی دی. د چین په دې سیمه کې خلک له څو اونیو راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره مظاهرې کوي. د رپورټونو په حواله د مظاهرو ضد پولیسو نن پر هغوی د اوښکو بهونکی ګاز پاشلی او ځینې رپورټونه وایي چې پر مظاهره چیانو یې ډزې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې په قزاقستان کې قرغزستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر خبریال ایبک ګلچمنوف د وروستۍ حملې په اړه ازادي څېړنې وشي. د سازمان نن لیکلي چې پر ژورنالیستانو حملې غندي او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي. پر ګلچمنوف د قرغزستان په جنوبی شهر اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه د ریموټ کنټرول، بې پیلوټه الوتکه، موبایل ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل. ګلچمنوف هغه مهال د ازادي اروپا او ازادي راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي رپورټ کار کول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمینې یروان ته ورسید. یروان ته د هغه تر رسیدو وروسته یو شمېر اعتراض کوونکو د ارمنستان د جمهور رئیس د ماڼۍ مخې ته اعتراض وکړ او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو سره یې د ملاتړ نارې وکړې. د ارمنستان په مرکز کې د نننۍ غونډې هدف د ایرویشیا د اقتصادي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا ده. او د ایران وی محکمې نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحانی ورور په 50 کلونو بند محکوم کړ. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د ایران نیمه رسمي خبري آژانس فارس ته ویلي چې د جمهور رئیس ورور فریدون حسین په 50 کلونو بند محکوم شوی. فریدون حسین په میاشت کې محاکمه سو او د اداري فساد جرم ورباندې ثابت سو. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی فارس ته ویلي چې فریدون شاید د فساد په یو بل مسله کې هم محاکمه سي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. ټاکنیز کمیسیونونه وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې له انتخابات وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي.
د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو د رای نه حفاظت کوي انشاءالله.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ډېر ژر به مخابراتي ستونزې حل کړي.
کوشش روان ده ټیمونه کار کوي، تخنیکي د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي.
تر انتخاباتو وروسته له شارو څخه د کاندیدانو د کمپاینی پوسترونو پاکولو پر موضوع هم راپور لرو.
د خپل وخت نو ختمېدو سره به چې دی دا پوسترونه لري کی اما دی قانون په ځان نه تطبیقی.
د دوغه او نور مهم موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د دوی یو شمېر مسؤلینو نن ازادي رادیو ته وویل چې د 2014 کال د ټاکنو سیناریو به تکرار نسي. په دې اړه نور حال له رحمت الله افغان څخه اورو.
وروسته له هغې چې په ټاکنو کې یو شمېر مخکښو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې وکړې، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایې وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیاندې زرمینې کاکړ د سه شنبې په ورځ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار و نشي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبدالله د دوشنبه په ورځ په خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کېد او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امر الله صالح له امریکا غک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تر 80% خلکو د دوی په ګټه رایه کارولې دي. د دغه دوالو ټیمونو د ریزونه خلق داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکېچ ته ولاړې. بل اخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د غستون زهواره سو او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان د پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله هغه وایي له قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې دا عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونې چې اما افکار مخشوشوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسي.
اینا جلوگیری بکنن.
په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفاف اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون.
هغه وایي موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءاتو غوښتونکي یو. سو غیر بایومیټریک رایې له سیستم نه وویستل سي، بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سو کړي،
استقرار بیشتر مسیر میته.
بل خود محمد اشرف خانی په مشه د دولت جوړون کی ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وایي د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسي او ډاډه یم چې د کار پایلې به یې ټولو ته د منلو وړ وي. دا مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په څېړلو او مرکزي سرور ته په انتقال بوخت دی. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړۍ پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 6مه نیټه ترسره شوي.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسی آزادی رادیو اوری. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي که نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه له شاره لري نه کړي جریمه بسي. دغو کمپاینی پوسترونو کابل شاریانو ته هم ستونزې پیدا کړي دي. د قانون له مخې له ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه له شاره ټول سي. ناجیه ساپی راپور لري.
د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کیږي. یو شمیر کابل ښاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نوم یې فرید الله ده. سم چې موږ وینو د کابل ښار په زیاتو ساحو کې حتی د برخو خایو او په زیاترو ساحو پوسټرونه اوس هم لیدل کې دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د ښاروالۍ لخوا جریمه شوي وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه ترسره کیږي.
زه مال ما د کارتنو صحیح اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خودی ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لرې کړي، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
زما نوم نعمت الله ده، مسلک مې سیول انجینري ده. نورې دغه پوسټر لیدې هغه نه په دې لوحو یا د سړکو په سرونو په سرو یا په واټونو کې لګولي دي. دا د نورې په خپله باندې لرې کړي، په دیوالونو باندې دي، په لوحو باندې دي. نو دا دی په لری کې په خپل دی دوی لری کې چارواکي دې ته مجبورې سي بیا دوی په زور لری کې یو پلان خسته مشکل پیدا کړ. دا اوس مخامخ مقدار دا پوسټر خاري کې ډور ډیر غټ بورډ لګیدل دا یو مزاحمت او مشکل ده.
خو د کابل ښاروالي وای د ښاروالي مامورین له ښار څخه دغه پوسټرونو پر ټولولو بوختي. د کابل ښاروالي ویاندي نرګس مومند ازادي رادیو ته ویل
کابل خاروالی مجبور ده چې د مشخص ساحونه د کار د بلبډونه راټول کی چې فلحال هم د مګ د کار جریان لري او د دغه دوه درې ورځو شاوخوا راهیسې مونږ په بیلابیلو ناحیو کې البته په دغه دوه وشته ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبډونه چې مختلف ساحو کې نصب شوي دي هغه مونږ راټول کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ده شیما عالم سروش وایي د قانون له مخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر 14 ورځو پورې خپل عکسونه له ښارونو نو لری کړی.
افراد اشخاصی که کاندیدان
د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو 8 ساعته مخکې یعنی د سکوت پر مهال باید د رای ورکونې لمرکزونو او لټاکنو وروسته 2 ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لری کړي. کنه د انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسیون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز العمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100 افغانیو پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبې په ورځ د میزان په 6مه ترسره شوې. د دغو ټاکنو لپاره 18 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 14 کسان پاتې شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو اوري د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم وای ولسمشریز انتخابات په لومړی پړاو کې ګټونکې نه لري. د دغه ټیم مشر رحمت الله نبیل نن ازادي رادیو ته په دې اړه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د شفافیت ټینګښت یو حتمی امر دی. هغه وویل د انتخاباتو د پایلو په اړه له وخت مخکې اعلان ښکاره سرغړونه ده او هیواد ناورین طبيعي. واصل وصال نور حال راکوي.
د عدالت او امنیت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل د دولت جوړونکو او ثبات او همپلن د ټیمونو برعکس ټینګار کوي چې د میزان د شپږمې ولسمشرۍ ټاکنې په لومړی پړاو کې ګټون کینل لري. خغلی نبیل د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د افغانستان خلکو د ګڼو غوښونو په منلو سره رای ورکړي او درغلې ورته په هیڅ صورت د منلو نه دي. رحمت الله نبیل د سپینو او تورو رایو پر بلوال ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د دوهم پړاو ټاکلو لپاره چمتووالی ونیسي.
با معلوماتي کې دارین او ساتې تقلب را کې میبینیم
د وی کوم معلومات چې موږ لرو او د درغلې او کچه چې وینو د ټاکنو لومړی پړاو غټون کې نه لري. د انتخاباتو شفافیت باید ټینګ شي. د انتخاباتو کمیسون باید د شفافیت له ټینګښت وروسته دوهم پړاو ټاکنو ته چمتووالی ونیسي.
ثابت بسازه کی میتونه انتخابات شفاف برگزار کنن.
د پداسیال کې د چې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم په انتخاباتو کې د بریاو اعلانونه کړي او ویل دي چې انتخابات دوهم پړاو ته نزي. خو د عدالت او امنیت ټاکنیز ټیم مشر وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د بریاو اعلانول هیواد ناورین ته بیایي. دا شند ګلبدین حکمتیار په مشه د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم له انتخاباتو مخکې ویلو انتخاباتي درغلې به دوی اړ کړی چې بیرته څنګه تلار شي. دغه انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې له هرې ممکنې لارې د شفافیت ټینګ کړي. خغله نبیل جاتوی چې پرته له بایومټریک راي ورته د منولو ندي او په دغه بهیر کې زورواکي پرته له شخړې بل غټنه لري. خو د نوموړي د خبرو برعکس د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې غیر بایومټریک راي هم باید وشمیرل شي.
بل دوستان نه مېوارې دي چې خبرات کمیسون مشر وي دي چې بي بایومټریک راي شمارل کېږي نه دي په پلان به شمارو. تلاشه د خلکو خپلو خصله د خلکو حق ته څنګه خوري.
اجرایی ریاست دی ویلامی په خبرولو سره د خاغلی مسلمیار د سرګندونی غیر مسولانه او غوښونکو بللی دی ویل دی هیڅوک د حق نه لري چې د انتخاباتي کمیسونونو مسولین او کارکونکو وګواخي. په دغه ویلامی کې ویل شوی چې خاغلی مسلمیار د خپل د غوښ ژر تر ژره بیرته واخلي او د انتخاباتو له کمیسون څخه د ژر تر ژره بخنه وغوړي او عدلي او قضایي بنسټونه دي دغه موضوع تعقیب کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له دې وړاندې ویل دي چې شاوخوا 2500 ټاکنیز درغلې ثبت کړي دي او په خبره دغه درغلې به په جدي توګه وڅېړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د شفافیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د دغه کمیسون د وروستیو معلوماتو له مخې په دغو انتخاباتو کې له 2.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. محمد واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اتراوي د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې به ډیر ژر مخابراتي ستونزې حل سي. د دې ادارې چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په ګډون په تخار او بدخشان ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو ځینې سایټونه لمنځه وړي چې په نتیجه کې په دغه سیمو کې مخابراتي خدماتو په ټپه ولاړ دي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
افغان مخابراتي شرکتونه د پان او پړنګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندیدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو غواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري دیرش مخابراتي سایټونه او بګبونونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د منځوړلو لامل په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلای شي. دی وایي ک حالت تغه سي دوام وکړي ویره د چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارډ ډالر پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپل پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د وسلوالو مخالفینو لوري یو مخابراتي پایا لمنځوړل کیږي چې د هرې پایې قیمت له 40,000 ډالر نیولې تر 1,00,000 ډالر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري، خو وایي پانګوال باید په یو جګړیز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل
بحرانی هوا کې چې څنګه څنګه کوي هغه کې تاسو بیا د منیجمنت هم کولای شي کچېره مخابراتي شبکې قد کېږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنی ده چې باید دا ستونزه ونه سي اوس ټول خلک تعدید لاندې دي، څوک تعدید لاندې نه دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ولسي وګړو غواړي چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزول چې لامل یې په یو شمېر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو وای د دوی تخنیکی ټیمونه سیمه ته رسیدلی او جربای ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستۍ 100 ورځو کې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب لامل مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لوري د تخریب شوی او مخابراتي سایټونو او بګبونونو د جوړیدو چارې روانې دي او ډیر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدماتونه بیرته پایل شي. د دې ادارې تخنیکی مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړي خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
هغه چې خې خدمات نو ولکته ول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړې دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځې پورې وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کې تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دی هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلی و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل لګنو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسیس مرشغله ازادي رادیو اوري. په کندهار ولایت کې 500 کورنیو د شاتو د مچیو روزنه پیل کړې ده. دغه کورنۍ وای د شاتو مچیو له روزنې څخه ترلاسه کېدونکي اواید به له اقتصاد سره مرسته وکړي او د مچیو د روزنې صنعت به هم په دې ولایت کې پیاوړی شي. په کندهار کې د کرنې وزارت استازي وای د مچیو د صنعت د ودې لپاره په دې ولایت کې د مچیو د یو شمېر نور فارمونو د جوړولو پلان هم لري. صادق رښتینی نور حال راکوي.
محمد صابر لتیرو څو میاشتو راځي د کرنې وزارت لدوري د ورکول سو شاتو د مچوي پروزنه بوخدي دی چې د خپل کور په باغچه کې د شاتو د مچوي روزنه او ساتنه کوي. ورڅخه د ترلاسه کېدونکو شاتو اوایدو ته هیله مندي
د پامکاری ولدي کومکه مور سره د شهر کندهار د شهر د زراعت خلکو سره کړی دي. ان شاء الله دا خونو اول دوار زراعت ډیره ګټه لري. نو کوم زراعت باندې کوم ګلان دي د مچی پر کښینه نو وته ډیره کوي کیه سمیه او په زیرمه کې مرسته اصل عمره کې مر د خوراک لپاره.
د محمد صابر غوندي 500 نوري کورنۍ هم د محل په خپل کورونو کې د شاتو مچی پروزنه بوخدي. د کندهار د کرنې ریاست مسولین وای د شاتو د مچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورونو د اقتصادي جوړونې په موخه د 500 نورو کورنوی لپاره هم د ورته فارمونو د جوړولو لپاره پلان لري. د کرنې ریاست د ترویج مدیر انجنیر محمد الله خان وای چې
د شاتو مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دي.
دغه مچي مو خلکو ته بده خاطر ورک چې ډیر زیات خلکو د فارم جوړول غوښتنه کړې و، نو بده خاطر موږ دغه پروژه دوی ته منزور کله اوس مو توزیع کله دوی نورې پروژې مراتلون کې دي. په سخت کال کې چې ور یې کو موږ اولیت خو کسانو ته ورکړی دی چې څو مچۍ خراب نه شي، چې دوی دوه کاله د مچیو د روزنو په اړه تجربه ولري او برحاله فارم ولري تر څو دغه د هغوی سره یو څه کمک وشي. ځکه داسې کسانو چې مچۍ درلودې ماشینونه یې نه درلودل، سامان یې نه درلوده، نو دغه د فارمدارانو سره زموږ یو کمک وه تر څو د دې فارم نور هم مخته ولاړ شي.
په کندهار کې دا مهال یو سل دوه د شات فارمونه شتون لري چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي. مسؤولین یې تولیدات د کورنیو او بندنیو مارکیټونو پر معیار برابر بولي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلي زلمانځي په هانګ کانګ کې مترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیاری نیسي. څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
پیکینګ غواړي د ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره سول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه و بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالې خنډونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایمې کلیزې مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لویې پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی سوی و نن بند و. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم له هغو پیغامونو څخه یو څو درته لولم چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي. ښاغلي جعفري لیکلي د عبدالله عبدالله د کامیابېدو خبرې حالات بحران طبیعي، البته د خپل نظر دی. عزیز زابلی له ځنځیر څخه لیکلی دی. حمدالله محب د نیویارک په غونډه کې له پاکستان سره د ډیورنټ پر سر د پاکستان د سرغړونو په حق له خپل شکایت ثبت کړی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلی دی. میر احمد صافی او ملالی بشیر ته سلام. وعلیکم سلام. او صافی صاحبم وعلیکم سلام درته وایي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. په اوروزګان کې له طالبانو څخه هیله کوي چې د شری واکسینونو ته اجازه ورکړي ځکه دا یو خطرناک مرض دی. راز محمد ریاض له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. د مخابراتي شبکو د بندیدلو پړه موږ د مخابراتي شبکو پر مسؤلینو اچو، ځکه چې مخابراتي شبکو مسؤلین خپل فعالیت په سمه توګه نه اجرا کوي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د پاکستان حکومت دی افغان د افغانانو لپاره ویزی بیرته خلاص کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ شمیر ناروغان غواړي پاکستان ته ولاړ سي. سمیع الله حلیمی تندر همداراز په بل پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د افغان بی سیم 4G انټرنیټي خدمات فعال سول. سلام جمشید لیکلی دی دغه خبرونه زده زابل په شینکی ولسوالۍ کې په اف ام څپه اورم، زما اوشکې له کنټروله وتلې دي، رښتیا هم چې زموږ ماشومان ډیر دربدره سوي دي. اوس هم د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلې ده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی سرور سره اوسی. سرور صاحب سلام.
سلام جمشید،